آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو وردون کو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو دویم پښتو خبرونه وری چې یو ساعت به دوام وکړي. نن جمعه ده او د دې اوس په واشنگټن کې د ماپشین 12:30 بجې په لچ په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کې لومړی د خبرونو لنډیز.
د افغانستان د اجرایي ریاست دوه مرستیال محمد موکی وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د سیاسي بوران سبب کېدای شي. د بغلان والی وایي چې د کندوز بغلان لوی لاره پرانستل شوی او بل په لاره د ننګرهار د سړک پولیسواری کې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ادامه لري. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت انتقاد کړی چې د 50 امریکایانو د خوشی کولو لپاره ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړي دي. او جمهور غوښتونکو ګوند د جمهور ریاست مقام ته نومان ډونالد ټرمپ خپل انتخاباتي کمپاین منیجر د کارا ګوښه کړی دی.
درنو وروډونکو په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو په پکتیا کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې ریپورت واوري او همدارنګه د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې هم یو ریپورت لرو چې وایي دواړه کاندیدان کوشش کوي چې د پولیسو رای خپل کړي. خو لومړی پام وکړي د خبرونو تفصیل ته چې خلیل خان تاسو دراوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د سیاسي بوران سبب کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي او جهادي ګوندونو عالي شورا په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې په اعلانونو ټینګار کړی. نور تفصیل د کابل نه ممتاز بهیر راکوي.
خاغلی محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا ماډل جوړونې دوهم کانفرنس ته وینا کوله، د حکومت مشرانو ته خبرداري ورکړ چې روان اختلافات ختم نکړي، افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او وسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. هغه د حکومت مشرانو ته په خطاب وویل:
اگر ای وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر کسانی
که دا وضعیت مسام کړ خو خبوی او کنه یو شمیر کسانو زینو نورو ته مشوره وکړه چې نه موږ کولای شو چې په یو ورخیزه توګه مخ وړاندې لاړ شو او یا موږ په خپل یو کار کولای شو او چاته اړتیا نه لرو، که دا مسائل پیل شول نو ورسره به سم د سقوط پیل هم وي.
مسئله همون و سقوط هم همون.
په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او سیاسي ګوندونو عالی شورا هم د افغان حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل اختلافات حل کړي. لا تر اوسه ارګ په رسمي توګه د دغو سرګندونو په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنیني فرمان چمتو شوی او راتلونکې اونۍ به کابینې ته وړاندې شي.
د بغلان والی عبدالستار بارز وایي تیره شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ په مرکزی بغلان کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوي چې نن سهار پای ته ورسېده. د بغلان والی عبدالستار بارز د جمعې په ورځ پر سهار خبریانو ته وویل چې تیره شپه افغان ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د طالبانو برید پر شا وتمول شو او کندوز بغلان لویه لاره د ټرافیک او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه. بل په لفته د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې هم د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ادامه لري. د جمهور غوښتونکو ګوند د جمهور ریاست مقام ته نومان ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین منیجر پال منافورت استعفا ورکړي. دا خبر نن د جمعې پر ورځ د کمپاین لخوا په خپورسي بیان کې راغلي. د منافورت رول دیونه لاغه ورسته ختم کړل سو چې کله ډونالډ ټرمپ د کمپاین نوی اجرایي رئیس او منیجر په کار وګمارل او دا کار ورسته لاغه وکړ چې په نظر پښتنو کې ډونالډ ټرمپ شمیري لاندې روان دي او جمهور غوښتونکو ګوند مشران سخت اندیشمن کړي دي. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت انتقاد کوي چې د 50 امریکایانو د خوشی کېدو لپاره ایران ته 400 میلیون ډالر نغدي پیسې ورکړي دي. نو شبه آشنا به نور تفصیل راکړي.
دا کسان په ایران کې ارغمل شوي وو او د بهرنیو چارو وزارت وایي غوښتل په دې پیسو د بندیانو په خوشی کېدو کې برلاسه ووسی. د استاد د مجلس رئیس پال راین په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس براک اوباما او حکومت د جنوري د میاشتې نه موږ ته ناسم معلومات راکړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا ښاغلي اوباما ته په دې خاطر دروغجن ویلي چې د بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو نه انکار کړی. بل پلو د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس اجرایس ویلي دي چې په دې کار سره موږ ایران لا پسې زړور کړ او ومو هڅه و چې نور امریکایان هم یرغمل کړي. اجرایس ویلي دي چې دې کار امریکایانو ته خطر زیات کړ، خو په خپله د بهرنیو چارو وزارت بیا په تکرار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دا پیسې د بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ورکړل شوي دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
سره دې چې د امریکا حکومت وایي چې دا پالیسي نن لري چې د بندیانو په بدل کې چاته پیسې ورکړي، خو د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربی پرون خبرونه ته ویل چې دا پیسې ایران ته د یوې محکمې د جوړجاړي پر اساس ورکړل شوي دي. ښاغلی کربی وایي پیسې ورسته لا غیر ایران ته ورکړل شوې چې 15 یرغمل شوي امریکایان خوش سول او په البته کې کښېنستل. هغه وویل کربی وایي امریکا په دې کار سره غوښتل چې د خپلو اتباعو په خوشې کولو کې برلاسی ووسی. د روسیې پوز وایي دې ته چمتو دي چې د حلب په ښار کې د ملګرو ملتونو په غوښتنې د یوې اونۍ لپاره د اوربند باتړ وکړي. د روسیې د دفاع وزارت بیان تورن جنرال ایګور کونا شکوف ویلي دي چې پر دې شرط چې د ملګرو ملتونو مرستندوی مواد د حلب په ښار کې هم د یاغیانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسیږي، هغوی دې ته چمتو دي چې د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز ومني. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغوی هر ډول اوربند ملاتړ کوي، حتی دا اوربند که د اته څلوېشتو ساعتونو لپاره هم وي. د اولمپیک په سیالیو کې د متحده ایالاتو لمبه وهونکی جیمز فین په برازیل کې به شاوخوا 12,000 امریکایي ډالر خیریه موسسو ته ورکوي. په دې کار سره به هغه ته اجازه ورکړل شي چې بیرته امریکا ته ستون شي. ښاغلی فین مدافع وکیل نن د جمعې پر ورځ وویل چې د ریو په ښار کې د حکومت او حقوقي چارواکو سره د خبرو نه وروسته د موافقې ته رسېدلي دي. درې نور امریکایان چې په درواغو یې د غلا خبر ورکړی و بیرته امریکا ته ستانه شوي دي. د برما هیواد مشري او دولتي کونسري ان آنګ سان سوکي د چین جمهور رئیس جی جی پینګ سره نن جمعه پر ورځ ملاقات کړی دی او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو په سره خبرې کړي دي. جی جی پینګ ویلي دي چې د هیلري چې چین ته د آنګ سان سوکي 15 ورځنی سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي او د دواړو هیوادونو اړیکې به چې د دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې له دې کبره کمزوره سي چې برما د نورو ډیموکراټیکو اصلاحاتو پراوستلو ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د چین د پروژو کارونه درېدلي دي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اقدم نوریدونکو، تاسو د امریکا ژاغ نه د دې سات خبرونه واوریدل. اوس هم زو لومړی خبري مطلب ته چې د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې دی. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهور ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ دواړه کوشش کوي چې د پولیسو ملاتړ ترلاسه کړي. دواړه کاندیدان په داسې وخت کې دغه هلې ځلې کوي چې د پولیسو او تورپوس امریکایان ترمنځ ستونزې ډېرې شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوینه.
د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د پنځشنبه پر ورځ په نیویارک کې د پولیسو د جګپوړو افسرانو سره وکتل او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا په شمالي کارولینا کې د سیمه ایزو پولیسو سره کتلی دي. ډونالډ ټرمپ چې د شمالي کارولینا د شارلوټ په ښار کې یې وینا کوله، په لومړي سر کې د لوزیانا په حالت کې د سلب ځپلو سره د ملاتړ خبره وکړله، خو وروسته یې بیا د پولیسو لپاره خپل اجنډا بیان کړه. ټرمپ وویل چې لومړیتوب باید نظم او قانون ته ورکړ شي.
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law.
د دې فرصت نه په ګټه اخیستو اجازه راکړئ چې پولیسو او امنیتي ځواکونو افسرانو نه مننه وکم او کوربدانای ورته وایم چې په دې سختو شرایطو کې یې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ډونالډ ټرمپ خپل خبرو کې د امریکا امنیت، اقتصاد، روغتیايي خدمات او راتلونکي مایوسه کوونکی وګاڼه او ټول ملامتي په دیموکراتانو او په ځانګړي ډول د بهرنۍ چارو په پخوانی وزیر او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن واچوله. ډونالډ ټرمپ هغه دروغجن ګڼي.
If I'm elected president, this chaos and violence will end and it will end.
کزه جمهور رئیس وټاکل شم، دا بنظمي او تشدد به پای ته ورسیږي او ډیر ضرب به پای ته ورسیږي. په داس حال کې چې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې میاشتې وخت پاتې دی، ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي ټیم کې ستر بدلونونه